غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت او ازادي میلمه ام پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. د غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا د امنیتی شورا نننۍ غونډه ته د امنیتی شورا وبخې د امنیت شورا نننۍ غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دی یونامه مشر روزا اوتن بای خپل ورستۍ راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتن بای و ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خپرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدره موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل غږیز یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو نه خبره ده او د مخدره موادو پر ضد دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدره موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شوی د 2022 کال له پیل رئیس د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد لپاره جاسوسي کوله. سکل اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ډراماتیک ډول زیات شوي دي. یوازې په تیرو څو میاشتو کې ایران لږ تر لږه نهه کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. شهبازی یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه د امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د اساسو معلوماتو راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی دی. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ او اټومي انرژۍ په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانا ترامپ تشریفاتي هرکلی وکړي او سبا به د بریتانیا له صدر اعظم کایر ستایرمر سره خبرې وکړي. د بریتانیا ته د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی او ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه وځي که نیمه امپای لوبې ته وځي. تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلادیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنګلادیش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګلادیش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو غلاست دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستانو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایښت رامنځته کوي. یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کېږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه خاطر دعاویمې څپې پرې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوې حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه حجره مورنی حجره په دوو لورنی حجره باندې ویشل کېږي. دا ویش چې دی، دا د عالي حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسېږي. او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې، لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی، دا څه کېږي؟ رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی، هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لږ پیچلي پړاوونه، یعنې تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لږ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې څه کوي ډیریږي او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې څه کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته، عظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل، پاته 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي؟ په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډېر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوې ده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنۍ وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډیروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی وان کې چیرې پوره نه سو، نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کش کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي، او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنیټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنې په دې کې چې دی د ډي ان ا نقل، د هستوي موادو زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپله دا ډېر اهمیت لري، دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوې نوې حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنې د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کېږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړي دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ وجود هغه کم چک پوینټ وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر ته رسولي وجره نور دی ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه بل مرحله ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاس ته دولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ او تاسو د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر شپږ څلوېشتمې صفحې پورې دوام کوي.
لومړی راځو ډی این ا او آر این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی این ا او آر این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډی این ا او آر این ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب سوي دي، چې دوی ټوله چې دا کوم ډی این ا او آر این ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري، همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې دی ان ای درلودی چې په بازوګانو کې یې فاسفیټ گروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجني قلوي ګانې وې چې خپل په منځ کې د هایدروجني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. راځو آر این ای او ډی این ای ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی این ای او آر این ای چې د چې خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی این ای چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ای چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاده سوې ده، چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې دی په کښې کې کم دی. ډی خپله د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم یې په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډی این ای او آر این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډی این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ای کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ای د ریبونوکلیک اسید او ډی این ای چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی این ای کې، موږ او تاسې وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ای کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی این ای کې نشته او تایمین په آر این ای کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ای چې ده هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب سوې ده، مګر ډی این ای چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب سوې ده، جوړه سوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب سوې وه، نو ځکه و نظر و ډی این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی این ای او آر این ای ترمنځ د توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی این ای چې د درې مهم ډولونه لري آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ام آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده د ډی این ای څخه د جینیټیکي معلوماتو لېږدول و ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جینیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کېږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې رایبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته، چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټي آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولی شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه سی یو جوړښت لري. او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي این ای جوړېدو لپاره پیل شي. او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړوي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي این ای نوې پوړینې مثال د ډي این ای پولیمرز چې دی نوې پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي این ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کېږي انتقالیږي. او دا چې د خپله یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې دغه کوم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي این ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ای د جوړولو لپاره د آر این ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګ غزي دلی را مستکیش په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولیمرونه د مثال د ار ان ا د پولیمرونه سره مثال د ریجه چې د شکیش د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي مسنجر ار ان ا چې هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي دا د دې چې و اساسي دنده ورپسې ترانسلیشن دی ترانسلیشن چې د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکی ار ان ا جوړیږي د ار ان ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي دا د ډي ان ا کم بیولوژیکی پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منولو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومی کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 900 د درویم کال وروسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دې یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل له په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دا د چونګشي ار ان ا شکل له جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو ترانس جن چې څه ویل کیږي ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي سستوله توجه څخه نری نری مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې میلمه دی دی هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شاید ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لومړی محسوس صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډیره مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې خلې وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر صاحب داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیره علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کومه برخه کار کوای شم، نو بیا مې دغه هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه، نو دغه علاقه و مینه و مغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و، هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه خط هم درلوده، نو هماغه د رسامۍ او د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز یې وکړو، نو وروسته بیا ما خپله کارونه دي کوله، نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې، نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې ځینې پیل شوه.
ښاغلی مسعود، ستاسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څرنګه جوړ نه شو؟
خبره داسې ده چې ما خپل دغه مینه د هنر سره وه، نو دو داسې ښکړی نه یم دغه برخې ته، یو بل کشری ورور دغه بیا خپله طب پیل کړه، ډاکټر شو هغه، ما خپل دغه مینه علاقه د هنر سره وه، نو دم دې برخې کې تشویقولم چې ته دا کې کار کوای شې، نو ځکه داسې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپله دغه زړه مې دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو هم درلوده، داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي، هغه راته وایي چې ادبیات څه کوې، ادبیات من وله، نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه غونډ حالات کې زه من بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ور برارم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مو نه کوي چې کاشکې مو ادبیات لوستې وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستې وای، خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي، نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاشکې ادبیات مې لوستې وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوئ او مطالعه هم کوئ، شعر هم لیکئ، د بل اړخ ته کراشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادی خدا سي وا چې دا خپل چې پانتون کې کامیاب شوم، یو مال ته یو شخصي دې ځکه کار کوي، نو بیا نسو نشه الته استادی وکړه، نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت دار راکا، نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله، نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم، نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما دغه لوي برخه ما ته خي.
د معلمي په برخه کې کراته وای، سي ساسو زده کوونکي د کوم عمرونو دي؟
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم، خپل ولسوالي کې، مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم، پکتیا مرزکی ولسوالي کې ما، نو یو خونیز مرکز مې دا کې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي، پاکې زه بیلابیلې برخې تدریسونه چې ما انشا ده، همداسې خطاطي ده، انځورګري ده، او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته، بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونډه جوړ شوی ټولګی، د محلي ټولګی موږ ورته وایو، په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریس کېږي دا کې زه کار کوم، هغه کې ما سره ماشومان دي.
د ماشومانو ته تدریس سخته ده که مشرانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي، په مینه علاقه باندې تدریس وکړي، نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت، خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي، متاسفه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه کومه لایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي، دویم ټولګي نه کېږي، نو کدا خونه شي بیا دوی غیلمی مختته کې یو ست کنه کیږي بیا د زړه علاقه کمیږي دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه ترته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس؟
ما خپل دغه برخې دغه د تدریس کوم چار چې دم زیات لیکلم دي. ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم وټکوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه که نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخم زه ونیسم. دلته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري. نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري، دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي او دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شیبر صاحب محترم، ما دغه د املا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما ادبي جایزه نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شپون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په اونۍ کې سره اخلم، هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، د دوی نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالېږي، هسېږي او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساب باندې اړوم او خپل ګلري کې ځان سره ساتنه.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره دی؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا 14 کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی ده، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زش کله ته مثال ته ورسامې جوړه کړه، خا دغه باندې دیو کیسه جوړه. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا، د مرغۍ ته داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي دي، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی یو بل غوړ کنه، ډیر جالب غوړ ته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومانو ډېر شور جوړ کړی و. چې رالوی شومه وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دې ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته مونږ مثال درس نه لرو، یعنې خپګون احساس کوي، خپه وي. مثال کله چې وځي دې خپګون احساس کوي چې دلته مونږ ډېر خوشحال وو، ډېر یو شی مزده کړه کنه. نو زه پرېږدم چې دې ولې داسې کوي. هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه، چې ته دې ته ښه تدریس ورکړي، دوی ته مثال مینه ورکړي، محبت ورکړي، ښه چلند ورسره وکړي. دوی په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي، مثال شیطانی کوي، هغه دوی خپل حق ده. داسې هغه ته توقع به هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کومه ورځ باندې چې درس نه لري، د خپګون احساس کوي. ما ته خپل په خاطرو کې مداله کړي دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي، بل رخصتي راشي، دوی د خپګون احساس کوي. ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ضایع کوي موږ یوسف کې لولو نه.
د ځینی ارواپوهان نه حتی د روغتیا پال به ووایم، هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو دغه وجود له انرژي ډک دی، دی باید هغه کې شوخي وکي او ناکراری وکي کې دشته د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي؟ څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي، زه خپله دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم، دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخې ته د دوی وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دوی مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ما ته راشي راپور راشي دغه شاګرد داسې شتنی او شوخي کړی دی که نه، زه بیا مخامخ نور ته وایم چې مثال د ټول هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی دی که نه، یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم ده ته پټ ورکړم، یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم، مثال ډیالوګ کې بدل کړم، کرکټر ته بدل کړم، چې داسې یو هلک واغه او که نه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړي دغه هغه ور باندې پوه شي. نو تفریح دویم کوي، ما سره خپله ورزش هم ځنه شاګردان کوي، مثال جمعې په ورځ دانه نو موږ منډه وکړه، د غرونو سرکړه کې منډه وکړه، تفریح ته هم وخت ورکوم، ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب، که چېرته د سپورت برخې ته راشم، تاسو له کوم سپورت سره مؤمنه وه او څومره وخت کېږي چې په خپله سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه، بیا کرکټ رانه پاتې شو. په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ، د بدن ښکلا چې ورته وایي، هغه بیا اوه اته کلم دغه ورزش وکړو، د ترڅنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپایټ ورزش کې کار کوم، دا خپل کلي کې مې یو کلب جوړ کړی ده، ما سره تقریبا تر 70 پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم، مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپله دغه ورزش داسې ده چې دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي، خپله ستډیان ورسره وځي، نو دا ما خپله یو تفریح ده. راته
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ کړی ده دوی، ماشاءالله په کلی کې دي، ما سره نو زه خپله لوبه تم بیا یم، ګردیز ته شي خوست ته کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقې ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه دي کړی، مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده، دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي هغو ته داسې د تیګه اچونې مسابقې تیاری کړي دي، لاس چپه کونې مسابقې، تر څو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ به دغه سرک باندې منډې وهلې، نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې وشو. سهار وختي کې به لوی آنلاین خلک راوتلي وو، هغه دوی به قدم وه، دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي، مثال هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي.
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دادي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي، ستاسو کوم شاګردان چې د په کومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې هم لارښوونه په کار ده، آیا دا لارښوونې ورته کوي او دوی عمل پرې کوي؟
او بالکل بالکل، موږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه ډای فوډ شي ده که نه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وچې ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوسکړي شیان دوی کاروي، هغه دوی ته مثال ډېره کټه کوي، لکه آلوګان شو، وریجې شوې، سلاته شوه، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه یې وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ. په دې برخه کې هم دوی سره کار کړی ده، اوس هم دوی ډېر کنټرول راکوي که نه، دوی د وجود فټنس چې ده، زه هره جمله دوی وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ یې کړی، څومره کم شوی ده، په دغه برخه کې زه کار ورسره کوم.
د هغه برخې ته که راشم، د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکئ، څرنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر سه محترم، ما دغه څلور کاله کېږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه، دغه ځان سره زه لیکم. اوس یې نغشمرې تر نپې متر 1500 ما وخت دي، نو په دغه نصر باندې ډېر اوسه مخته شوی یم، او دغه ډېر خوند راکوي. او بل د شعر اوس زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډېر زیات ولما، یو د شعر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطرې لیکل خو تر ډېره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څرنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپله لیکل کېږي؟
شیر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده، یو کوم یو شرعینه طبیعت لري. کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم، د خپله ماته یو شعر رکی، داسې یو ریاضت او الهام رکی، یا چې کله د یو لوی شاعر شاعري لولم لکه استاد پسرلی شو، همداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو. سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم، نو دوی سره ډېر بیا مصروف وم. هغه هم داسې یو الهام غونته راکي ما په شعر کې، بخې ما په دغه خیال کې هغه جوړ کړي که نه، همداسې نورم د خپل کله وار دغه د تیرو شعرونو باندې زه فکر کوم. نو داسې یو ریاضت غونډې کې یو بس کله وار نوی شعر هم راشي هغه سره شعر کړم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیق هغې نه درته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي. ځینې خاطرې یا مخونه مکون دام کړې ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل لا کې به ډېر راغې ما په ټایپینګ کې.
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړي دي؟ اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه جارو ما بل ځای کې هم کړي دي، لیکلو ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتاب چیته نقل کوم. خو په واتس اپ په بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا الته خوندې کړي
دي. الته خوندې کړي دي. د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو هڅو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کوم دا په خوشان سره ترسره کړم. نور ستړی وم خدای شته کنه، خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ما ته راکوي، یو ډاډ ما ته راکوي. مثال که زه ستړی هم شم خودي یو آینده بلري که نه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ما ته راکوي. کله دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ما ته تشویقوي، مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ما ته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي. نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ما ته ډېره ښایي که نه. خیر ستړی دی شمه، خولې دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي که نه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نه چې انسان ډېر کارونه وکړي. ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کې چې په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، او هغه تکرار کې دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده. ما کوشش دا کړی ده چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش دا کوم چې زه تدریس کوم. دغه تدریس داسې ترسره کوم چې که ستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دغه یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شوه ده بیرته زه واخلم چې ما خبرونه یو شی زده کړی دي. همداسې دغه د سپورت برخه شوه، د لیکوالۍ برخه شوه، کومه برخه ده کنه، بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مو ډېرې خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبیعي خبره ده، ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي. همداسې ده؟
همداسې ده.
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مو ساتلی دي؟
جامشه مننه. ما سره داسې 15 پورې هنري تابلوګانې شته دي چې هغه مې ساتلي دي، کار نور باندې کړی ده. او بل دا چې ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی و دغه د رسامیو څخه. کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنري شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه. یا خپل کلی ده، کله چې زه غره ته وخېژم ځان سره دغه د رسامیو کتاب چای وشم، بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي، هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم، نو ډېر خوند راکي. نو هنری کارونه سره شته دي، خو اوس وخت زیات غنی را پیدا فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکم کنه. نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره.
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي رنګ دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي، وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل خو مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وار چې ګردیز تلاړ شم یا کابل تلاړ شم هلته بیا پیدا کوم، هغه ځای نه راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زمه خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي که نه، هغه تر اوسه نه دي کارولي ځکه چې هغو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغې سرچیټ ده که نه، دا برخه کې دا مشکلات شته دي ما سره ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامۍ کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني، دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پې بواري یم، ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی که نه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي که نه، انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلي وي؟
او شته بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپایت په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره، ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هغو کمربندونه هم ګټلي دي. نو موږ دغه خپله ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خوارۍ ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم، او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم که نه. نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان،
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
گران دل بارا مجبوری دا خفت کیگی نصیب کی غریبی دا خفتی گران دل بارا مجبوری دا خفتی
نصیب کی غریب.